وروسته اسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه منفی 15 اسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه منفی 15 اسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه ولس وی ټیټه 0 اسمان شین اټکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه منفی 15 اسمان به ځای ځای ورځ وی. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. په هرات کې به اسمان ځای ځای ورځ وی، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3 اسمان شین اټکل سوی دی.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکی خبرونه درنو اوریدونکو، یو سل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت پړه تدابیر. مونږ په دې خبرونه کې ملمانه لرو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی، او دغه راز هڅه کوو چې له محترم حکمت الله عظمی صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسون د غړی دی هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرولیدای شي، او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په دیارلسو کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي.
بسیار خوب، با کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع را از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بیاین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن سیم در جواب سوال آقای مراد.
بله، زه یقیناً پا دی اقیدام چه هلمند که اولین کار چه کیجی باید ده هلمند پا مشرتابه که اساسی بنیادی تغییرات راسی، او پا طول اداری واحدو که تغییرات راسی، لکه اول سوالان که شو اول سوالانی پا خپل زای پاتسی که مستعد نی باید استسی، هم دارنگ قومندانان او نمتی عراکین. پا دوهم پڑاو که ده هلمند ده پار یو اساسی مبارزه پا کار ده، تا چه اگوری پا میلیاردو دالر پا افغانستان که خرچ وله، همیشه ده بدیل معاشیت ناری ول که دلی، ده قاچاکو ده مواد مخدر پر زد ناری ول که دلی، لیکن پا چیرو څوارلس کاله کې هیچا په دې باره کې جدي قدمونه وانه خستل. زما په عقیده که د انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل دا ټاپي پروژه ده چې دا خپل انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي، او خپل د کجکي برق و هلمند ته یوازې مربوط سي، فکر کوم که الته فابریکې جوړې سي او د خلک په کار ولویږي، خپل همدغه قاچاقبر چې اوس اکثره میلیونران دي د هغوی د پیسو رنګ ور سپین سي، هغوی تشویق کړي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سلاس واخه، پیسې دې راواخه، په صنعتي بخش کې مصرف که، سرمایه گذاری وکه، دا به خلکو ته کار پیدا کی، هغه خلج طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي، دغو سره جلا سي، نور متباقي خلک به د ټاپي په پروژه کې مصروف سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډیر سته چې په هلمند کې د امن لمن وغوړیږي او امن دی راسي او کار رام نسی، حداقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وضع بهتر است.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې ټلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مداد چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوي وو، د برتانی عسکر چې کله هلمند څخه په 2014 او 2012 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ تر لاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشه یي مادو تولید په مرکز باندې هغه شان چې بدل شوی او بدل دی، نه امنی پکې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسو دخیل ګڼئ؟
ډیره مننه. داسې د 2014 کال په دسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو د خپل افغانستان کې یو امنیتی خلای رامینځته کړل، په دې کې شک نشته، مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نو. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د ساسې د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسو وګورئ هلمند اوس ولې مخ په نامنی باندې روان دی او طالبان ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې پخوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرا کرا دا غلطه ثابتېږي چون چې جنگ شفت سوی نو تللی نو د یو منطقې صدا غزیدلی و. زه په دې باندې دغه یم د چپ کنوینس یم کانې یم چې افغان امنیتي ځواکونه صحیح دی قربانیانې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه شي راتللی چې په جنګي ماموریت دې د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دې دوام ولري، مګر دا د جنګ دغه دې بیا راتازه کېدل دې شو دی راکښ کله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډیر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وای کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغه باندې ډیر زیات دغه وسی کار وسی او د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم چې چیرې طالبان وس وکولای شي هلمند نام نه کې نو د کال د دوی د جنگي فصل اخیری او افتی دي، نو پر اتلونکو کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندار چې نسبتا آرام دی غلطه به وغزی ژوندارنګ به دغه سی ټول جنوب به ور سره دغه سی او دا به په 2018 کال کې چکل ټاپی دغه کیږي د مختر روان دی هغه ته ډیر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برتانوي ځواکونو څخه هم دا تقاضا کېدل دوی هم باید هم دا خبره وکړي چون چې دوی خپل ناکامي نسی ویلې چې موږ خپل ماموریت خلاصو مګر موږ ناکام یو، مګر ناکامي خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر پوری دی بلکې د پراخه کچا باندې ډیر زیات لاملونه لري چې پاغه باندې باس ډیر ورته
لري. مننه عظیمی صاحب. مل پاسوال عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع ته لنیز دی خبرې دغه د نشې موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کیږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کیږي له تروریزم سره مبارزه ویل کیږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی څومره چې د یو انتحاري حملې څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، هم دومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروین تینا تولیدیږي بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسې په هلمند کې پاتې شوې دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسې په نظر باندې اوس خو تاسې په هلمند کې نیاست په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همه گی دوستا تقدیم میکنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چې هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډیر عمده موضوع ده او دا جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوی. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډیر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه و چې دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد داسې دی، زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومک باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند د خلکو دخوا. څه که چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید سړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده دا چې نسی سبا لکه کندوز غوندې سکوت سوی بیا به موږ ګرده په ارمان څه کوو، دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلحو قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې خپر کړي دي، جنګېږي، د هر ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کیږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مسلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ور نه کړل سي چې لاس ووهي. ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي او خلک په جدي ډول د مسلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې تامین دی. عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هره واقعه چې پېښېږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الاسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکارۍ او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیت ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي راپکړل. اوس په کاپیسا کې هېڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز د خوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي او د مرکز د خوا دوامداره حمایت شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
بله تشکر پشتون صاحب. شنیدین فایق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما؟ شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن. مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است. منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان سیب، یک موقفگیری ملی دارن در قبال مسائل. مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم. از این جنجال ها خب معلوم میشه خلاص نمیشه، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان بایی هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پلانی مزدوری کی هستن. هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، بازسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن. در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان و کن قابل دینی سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به یه هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این حساب بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن. شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانای استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمی کنین، شما هستین که امروز در هلمند مردم بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان وای قندار بهترین مثالش هستن. این می مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن. مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلی قوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا دادن نمیتونین، دوزی گیر کنین، پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمیکنن. اگر قصی را قتل کنن، مردما میان پشتش پر پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر سر. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین. شما چی فکر میکنید؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال داره، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو، مردم خود، مطبوعات خود. صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کس دمک دولت خود از به خلی مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرازی گپا قدر نه فلم جور میکنن نه دیگه جور میکنن. صاحب از این قبیل مسائل صاحب چی باشه پیشنهاد شما چی است؟ صاحب این جنجال را به این زودی خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که صاحب تمام روز گشنه بشینیم و سنگ جوش بتیم در بسلاد دیگاه خود. صاحب چی میگین؟
ډیر مننه. دا سیده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چون د باس ته هلمند په باره کې و دې په باره کې زيو پیشنهاد وکم هغه د موج غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینی کې پیسې سپینی کې دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاری وکي او دا باسونه کې فکر کوم د موج د دوی د پاره کم بدیل نه لرو، کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانایم نه لري چې دوی د سي د دوی هغه رانک ان فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کرته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي، هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنی او ته مخ شکوي. زما په فکر باندې هغه باید مش خپل هدف قرار ونیسو او هغه په ډیر اسانه سره کولای شي دغه بدبختی او دغه ناخواله څخه راوخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاريږي. تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې د ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري، هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي، نه یوازې خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دی هغوی دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی. زه فکر کوم باید اول دا قانوني سی، باید دولت دغه وکي. او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی دراسي په دولت کې دي ځانې د دولت برخه وګڼي. هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پونتونونو ته، دولسم نه وروسته دی ته بل مصرفیت نه دی پاته، بې له دې چې ولاړ سي په نشه یي موادو باندې اخته سي که نشه یي موادو باندې روښ سو پولیسو ته ځي، په پولیسو کې دغه کیږي جذبېږي، وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په مشکل.
عظمی سه با پسان به شما موقع میتی همین چی یک شنونده ما بلسه. از هلمند تمی لحظه تلفون کردن که نمیخوایم تلفونشان قطع شه و مصرف دانشجو شه، شنونده رو بگیریم باز به شما دوباره نوبت میتیم. بله شنونده از بفرمایی سه.
تبریه
او مهربانی سه
پشتون صاحب کنی او چه و لیو تک پرو که دی باز پشتی لکه دا چیر ناس دی و اتر آسه دلت و تکشی هر نوست باره نه په مسخره را پوسټه ساته کیږي پر موږ باندې د راکټانو کلانو دربې دا بار نه کومه سره دی شي را دی دی وای وای دا په یو تاکي لکه موږ شي تام لاله له په یو پوسټه کې شل دې ښکته دی وای دی وخت هم نه سره دی وای دا په یو تاکي دا ورې کی دا موږ په تاکي دا پوسټه لکړي دی
وروره کم زینه تاسو تماس کی تماس نیولې ده او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د جیو سرنې کې زدا د خطا پک فوج دی د جیو سرنې کې زدا ګر
دا خلک دي ډیر زیاته مننه
خودش عضو پولیس ملی است که از هلمند تلفون میکنن. از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما به خلم یکم
اگر بله بله از پکت دغه ورور ته وایم زنه پېنم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی، که د حکومت پر طرف وي خو ما د حکومت د پوسټو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خوران و جنگ ته او هغوی غواړي چې دا جنگ وکړي. ما دا مثال هم ورکړي چې لباس هم د طالب پر کم دی، قومونه هم د غو پر کم دی، رنګونه هم د غو پر کم دی او د حکومت پر طرف ښه جنګیږي او دوی خوران مشران و جنگ ته نه پرېږدي. او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی زما رد په خبر اصلا سر نه سو خلاص کده طالب پر طرف پینو برده شکایت چې دی نقطه بی د مرد طالب په خلاف خبرې کو مرد حکومت په طرف کیو او د طالب مرد ته دعوت وو چې صلح تراسي زما ورور سره وطن سره جوړ ک زما د ورګلوی پر لار ورسه کته ورور سي زما سره ملګری سي امریکایي په دواړو پښښتای سو بین ملي جامعه په دواړو پښښتای سو خو نور ضرورت نه لري چې زما او تاسو په ملک شینی چې ما او تاسو سره جوړ شو
همدغه
طالبان چې طالب د امریکایانو د بین ملي جامعه وخت روجدي
مننه پښتون صاحب یو بل اوریدونکو هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي رډو ده
بلې السلام علیکم تاسو ته سلام نه تاسو په پښتو کې تاسو ټول من منوتا او ټول هغه جنگ د پلو منوالو ته جزمن دل من تاسو
اج صاحب خدای دې راواله مهرباني
نوم دی وسه تاسو کو خبرې مې ټولې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا طالبان طرفدار ورور او خبره دا ده تاسو څنګه بلل ما په خبرې باندې تفصیل وکړي چې د ایلمن په اراکین او د ایلمن په چارواکو کې اتفاق یوالی او یو خلی د نسته تاسو وګورئ په یو څه باندې زمون درې چارواکي راز راز خبرونه د ایلمن په حصہ کې خبروي هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربنوي دا خبره نه اورېدل کېږي او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره دا هغوی خبره اورېدل کېږي زمونږ د ایلمن په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی زمونږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو د ټولو ځواکونو مو په ډېر میړانه سره کندنه سره جنګ کوي اما زمونږ د پوستې نه اکمالېږي زمونږ خطونه نه اکمالېږي زما عسکر زما یو عسکر په دېرش مرمیو په یو شاجور مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کې اوس ساعته په دېرش مرمیو کې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس هملته زخمي کېږي د ده زخمي یوازې پاتې کېږي ساعت دی په شهادت رسېږي نو د دې مسؤول څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب اجي صاحب حتمن استاس پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اوریدلې وي یو بل اوریدونکو هم خپل نظر سره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو دا او دې تاسو مننه ته سلام علیکم زه عبد الواحد خبرې کوم
مهرباني عبد الواحد اورور مهرباني وکي
مخکې اول کې د تاسو نن مرو په خلکو به وکړې او په کوګنارو په ټوک خبرې وکړې دا په چا خو د کوګنارو کې د حکومت لپاره ډېر اسانه کار دی چې ویکي
bale
موږ رژیمو ته د کاریابۍ لپاره کارونه او کارو د پیدا کولو لپاره مخکې د کار به هم په ورځ کې کار پیدا کول اسانه دي د غنم او د بزګرانو لپاره چې غنم چې کې منځ 300 روپۍ کې څوک به کوګنارو کړي نه به بعد بیا نه نه به کاری تو خارج کورو باندې مسکوږي چې ما ته څه وایي چې د اردو له خارج کې دلمن دی فار د انګرا دی فار د لوګار دی فار د کندو دی فار د اردو له فار د په کټه خلک کار کوي او بیر دی له اردو له په څو ځای کې دا په کوګنارو په دې شان د پښې مصرفي او د پښې د دې د ګران دوه کې چې بشاره دي
ډیر زیاته مننه عبد الله دورو مننه ډیر زیاته مننه پښتون صاحب پښتنې هم وریدلې او پدې کې یو پښتنې چې هغه پدې ټوله خبرونه کې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شو هغه دا چې هماهنګي د امنیتی ځواکونو په لوړه سطح نشته ولکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکېلته امنی قومندان پاتې شوې ده او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنی قومندان د دې پرځای چې مرکز ته د هلمند د امنی قومندان ته والی ته ریپورت وکړي هغه پولیسي جرګه کې ناس خپل استازي ته کوي یعنی په دې شکل سره کچیرته نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اختصوي او بل خبره پښتون صاحب چې پاغې کستاسي تبصره غواړو دی چې ولې دا دولتي مقامات دغه شان دي چې یو رقم خبره کوي بل رقم آیا دوی واقعي په خپل پوسټونو خپل وظیفو ډاریږي
بالکل بالکل دلته څو سوال رااله البته هغه ورور د حکومت په طرفداري خبري وکړلې کوم انتقادونه چې د وکړه هغه مخکې موږ غوته اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې اماهنګي ډیر لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دادی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکی اشخاص په خصوصا په امنیتی سکتور کې لکه لازم چې دی په جهانی سطح په ټول معیارو پوره اوس هم نه لرو متاسفانه. که څه هم شاید دا خبره به زما د باج سیمن سبانو چې زما خبر اوس اوري خوند به ور نه کړي، لیکن ای تاسف کوم چې دا واقعیت دی. دوامه خبره دا ده چې موږ دا موضوع د وزارت دفاع سره هم شریکه کړله، څو ځلې مو خپل دغه وزیر دفاع ته او بسم الله خان ته حتی وردګ صاحب ته دغه د پښپو کې دا موضوع چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه جنګي سایمن سبان چې په لیرو پرتو ناامن منطقو ته تاسو استوي، تاسو د ژبې په نظر کې نیولو، د قومونو د بلدیدو په نظر کې نیولو سره خلق واستوي. مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند تاسو هغه بدبخت چې ورېبلار ته راځي سره بلدیت نه لري، د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري، حتی په پښتو پوهیږي نه. هغه د یو څه وایي، هغه بل څه وایي، عین هغه کیسه ده لکه په ایلی یا په چرګه چې د ایلی چې چام پسې کې هغه په اوبو ګډه سي چرګه د باندې ګرځي. زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی. د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کړو. ملي اردو معنی دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګیږي، د بدخشان هغه به په هرات کې وجنګیږي. اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقي بالکل دی وکی، لیکن په جنگي حالت کې ته د کندهار سایمن سب حق نه لري چې استه بدخشان ته او یا د بدخشان سایمن سب راسته کندهار ته پریږدي چې دا سایمن سبان په خپل منطقه کې بلدیت لري، د خپل امهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچي. په حقیقت کې تاسو وګوري موږ په دا جنگ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان، دوه دوه ستوري جنرالان، قسمونه درته اخما چې خلک ناری وي موږ چیرې پور نه راځي چې وای د جنگ د میدان څخه غستله و جنگ نه نازیدل. یو خو د خدای د پاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبه واخی، دا به معنا دي امکانونه جن واخی. دوی نه د جنگ تجربه لري او نه علمي تجربه لري. په جنرالي به جنرالي کې دوه اساسي اصل دي، یو د علم تجربه ده، بل د وظیفه تجربه ده. د پوزي پکت غلي او په علم خبر نه دي. نو په دې اساس د اکثر مستعجل جنرالان دي د تصفیه کې سم جنرالان دي، مګر کې او دون جنرالان زموږ ضرورت نه لرو. اصلي دا ګرد مرداري دغه جوړ کړی دي. هر سړی کوشش کوي چې علم ته ولاړ شي چې زجر جنرال سم. حال دا چې د جنرالي په معنا نه پیږي. جنرال په پښتو فارسي نشته کوي نه سي او د غوړي جنرال سي. اکثر مستعجل دي، اکثر سختګي ډیګري جوړی کړی دي. په سختګي ډیګري باندې کیږي ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سو. دا بل اساسي ستونزه چې موږ سره مخامخ ده خدای لپاره د دې باید چاره وسی. او عبدالواحد خان رور چې کوم خبره وکړه د قاچاقو پیسې کوم پیشنهاد یې معقول دي، زه خپل سره موافق یم چې غنم سبسیدایز کی اکثر اوقات چې هغه د خلکو سره بزګرو سره په ګران قیمت وختل سي او حکومت یې بیرته په ارزانه ورکړي. لیکن موږ در دې بهتره طرح وړاندې کړل که دغه قاچاقبران چې وتستي په هلمند، کندهار، بدخشان، مشرقي په ټولو منطقو کې موجود دي، دا چې قاچاقبران موږ پیژنو د وتستي چې سرمایه در 1500 میلیونه ډالره زیاته ده، دغه بدبخت د خپلې پیسې په پاکستان کې ساتي یا په ایران کې ساتي یا د خپلو دوستانو په نامه کړی دي، په جهان کې پټ کړی دي. دغه پیسو ته دغه خلکو ته د پای ټکی کښول سي، دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي، دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدل کړې، په یو صنعتي کمپنۍ راوبسې، ستا په پیسو موږ که په آینده کې قاچاق ونه کړې. دا بهترینه لار ده. هم جنګ ورکړي، نن د جنګ په میدان کې قاچاقبر جنګ تشویق کوي، ولا قاچاقبر یې کوي، په قرآن قاچاقبر یې تشویق کوي، ولې هغه وایي ته زما قاچاقو پیسې نه پرېږدې، زه جنګ به دې پرېږدم، دی مجبور دي طالب تشویق کوي.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب. که د حل د لارو په اړه باندې وغږیږو چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامنه دي، لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویلي چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتونو چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران یې په کابل کې ناست دي او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي او کله په اجرایي رئیس او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي. په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او 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 په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼي؟
مراد صاحب، دا څه دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار، ننګرهار، په بلخ، دا ټول ولایتونو کې دا ستونزه ستا د غټ ولایتونو دی، ولته دغه زورواکي ډیر قوي دي. زه به تاسو ته مثال درکړم. اوس په ننګرهار کې د دغه سیمه مشرانو نه بغیر والی څه کولای شي والیل د دې تر تاثیر لاندې دی یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والی ډیر خود مختاری لري دا یو په میراث پاتې شوی شی دی چې هغه کوشنی په اوایلو کې د 2002 او 2003 کې ډیر کوشنی خلک سول بیرته ډیر کم سول مګر دا د پخوانی دولت متاسفانه یو میراث مشترک پاتې دی یو ډیر بد میراث را پاتې دی چې دوی دومره تکویس ول چې وس دولت چیلنج کوي دولت ته دوی خند ګرځي او هغه والی کده دوی پر خلاف نه دی په خپل ورته ستونزې جوړي د پد ټولو غټو ولایتونو کې چې حالت دغه خلک شتون لري د مشکل ډیر جدي دی په دې څخه موږ سترګې نو سپټولای نو د دې د لند محل د پاره وس چې د بدبختی جوړه ده وس چې دا شی وجود لري زه فکر کوم نو بیا باید د دې پر تفاهم هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډیر کوي وي بیا د هغه پر تفاهم یو څوک ورواسته ولای شي چې ورته یې دغه د استا په خوښه باندې درستوم نو امنیت هم درڅخه غواړم کچیرې دولت د هغه پر وړاندې باندې جدي ګام نه اخیستلای نو باید بیا ورسره یو جوړجاړی وکړي یو کمپرمایز وکړي دغه یو لار ده او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ د غستونزلرو د مهماتو تاسو نه وګورئ طالبان د چا په جنگو د چا په وسلو باندې د چا په مهماتو باندې جنگیږي په دغه ولایتونو کې یا د اردو سلاوی دي یا د پولیسو دي یا نیول دي او یا پر خرچیږي زه دا نه وایم چې ټول بغلوي مګر دغه فاسق کسان فاسق او فاسد چارواکي چې موږ پر خپل امنیتي ځواکونه کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي دی نه یوازې زموږ دشمن کوي بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډیر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي هغه د دوی د شخصي منافع او ښکار کیږي او قرباني کیږي زه فکر کوم ډیر دغه په دې کې ضرورت لري بل یو شی زه د تاسو دویم اکثره دا ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی دا پیښه خو حتمن یو ډیر ضعیف استخبارات د ولسوالۍ پر ساتم دغه پیښه ورکی چې دومره طالبان جمع سولو په موږ باندې حمله کوي دا څنګه دي چې دا په پټ باندې سوي دی یا مثلا یو انتحاري دی په شار کې کیږي چې هغه د استخباراتي زوف دی دا زه فکر کوم د استخباراتو زوف هم نه دی په دې باندې خبر دی مګر پرواکټیو دا غنه مخکې چې دای حمله وشي دی ورته تدابیر نه لري او یا نس نیولای دا د محلي ادارې زوف دی نو زه فکر کوم
مننه نازمی صاحب کوردان
تشکر فایق صاحب ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق ایس که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره ولی از اینکه ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن 80 سالگی خود چی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته او را تبریک میگه در حالی که امپراتوری ژاپن در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه در پشتش استاد میشه منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه است یک کد رهبر است و یک کد سربکیس و یک کد قماندان مرد کس که چهار تا کلشنکوف داشته یک رهبر است از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه سه بازم جار جنجالا خلاص نمیشن شما چی پیشنهاد میکنین که سه ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه سه از رهبرای خود دفاع کنیم در پشت وطن خود استاد شیم به اصطلاح هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگران نریم سه پیشنهاد شما چی هست؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در زخم یک کسی مرهم میمانی همه طور سوالا کدیم ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنم یکی خواهمی گپ است و دیگه از ما نظر دست دایی چه پا اول کدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افراد او اشخاص او تغییر او تبديل دومره رول نشي لوبولای زما مخکې پیشنهاد داسې و چې باید هلمند سره جدي کومک وسی د اوس په لاند محل وخت کې اما په اوس محل وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي سیستم څخه یو سری کوي اداره نظامی اداره په نظامی بخشو کې راځي او ملکی بخشو کې هم باید کوي اداره راځي د فساد مخه ونیول شي باید د خلکو د اکثر د هلمند زخپلم د هلمند یم اکثر د هلمند ځوانان د ډېره مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېره مجبوریت په هیروینو او تریاکو کې ښکېل شوي دي. کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وکار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضې شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي. رهبر چې خپله ځان ته شخصیت ورنه کړي، خلک یې هغه نه شي زغملی. په دې خاطر باندې ستا خبره ډېره موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په 1950 کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي، قوت یې تر 10 اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډېر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت و زمان تبلیغ وشي. هلمند ډېر ښه ښه کدرونه لري. د مثال په ډول په نظامي بخش کې زه اوس درته ویلی شم مثالونه. پردن یو جنرال دی، تورن جنرال اسدالله شهرزاد، یو وخت هلمند کې قومندان و. ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده، ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې. دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد، دی هم ډېر موفق قومندان دی. یا پردن د اوس موجوده قومندانان چې تللي دي، دغه هر یو په خپل وخت کې موثر قومندان تیر شوی. پردن نبی جان ملاخیل یا د اوس سر جنگ، مهمه دا ده چې دی دته موقع برابر سي د کار د سره کومک وسي. دی ودې ته فارغ سي چې اجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کړي چې کوم ځای کې عاجل اقدام وکړم.
مننه فایق صاحب. بله ډېر زیاته مننه. پښتون صاحب، یو پښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی جرګې ته راځي کیږي، ډېر مسائل زما هدف کوم ځانګړی وکیل یا کومه خاصه ډله نه ده، اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډېر لوی قوت دی، د افغانستان تقنینی قوت دی، یعنی هغه ځواک دی. کله چې خپله د ولسی جرګې د سیاسي، قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې د دوی د چغې نه شي کنټرولېدلای، لیکن په دغسې مسایلو کې، د افغانستان په ملي مسایلو کې، ولې دوی ملي دریز نه غوره کوي؟ یعنی که په حکومت، که په چارواکو، که په سیاسینو یا څوک چې لاسوهنه کوي، که په دې باندې د پارلمان د افغانستان، د ولسي جرګې د افغانستان فشار وي، هم به د مطبوعاتو فشار پې وي او هم به پې د ولس فشار وي، ځکه تاسې د ولس استازی یاست. ولې د پارلمان یا د ولسي جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي؟
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډېر موافق نه یم، په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کې ناری ویل دي، غلبلی ویل.
اما او بخي پښتون صاحب، اکثر وخت ناری او اکثر وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي، دا غي سیاستوال پورې، هغه پخوانی ولسمشر پورې تړلي، څوک سنی ولسمشر پورې تړلي، اکثر دغه مسایلو کې دوی ډېر زیات دي.
رازم دغه ستاسو سوال تر رازم زه پېرم ته څه وایس، اخر به هغه اصلي متن مېم درته وایم. په مجموع کې چې که هلمند کې واقعیت پیښ شوی دی، یا په کندوز کې پیښ شوی دی، یا په نور ولایتو کې پیښ شوی دی، همدغه وکیلان دي لږ یا ډیر نارې وسم دوی وي. لیکن ستاسو خبره صحیح ده، هغه سی لکه شاید باید چې باید دوی نارې وي، هغه ډیر نور دلایل او ستونزې لري. مثلا د کرزي صاحب په حکومت کې او یا د دې دوه ډاکټر صاحبانو په حکومت کې، یو تعداد وکیلان د هغه حکومت تر احسانو تر بیری و او در سلیقوي روابطو لاندې ژغ نه سوی پورته کولای چې بیا حکومت رسخ خو بده کیږي. یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرو نسی وتلای. یو تعداد کسان شخصي ګټي لري.
مثلا امین جا پښتون صاحب
پیر سي دی نه لري دفاع خو بده کی.
بله پښتون صاحب، دا دقیق دی مو مونده صاحب، دا دقیق دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده، میریم سال نو است. ای اقدر مشکلات دیگه پا رو به مردم گفته، میریم مردم جگرخونتر میسازیم. از این خاطر یک فکایی در نظر محمد صاحب در این مورد ناره شما دلم از این فکایی رو بگویم. اول پشتون صاحب اگر اجازه بتین، او ایست که
بگوین
صاحب کد یک نفر خانه، یک نفر به دیدن دوست خود رفته، اونو دیدن که مردم شدن صاحب سر دسترخان سر نان هستن. این نفر گفتن بیا بفرما تو هم بشیدم دسترخان یک نان بخو. گفته والا ما نان خود در خانه خوردیم آمدیم. خب اینه که اصرار کرده، گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم. حالی کششته سیب لقمه را گفته ای کل نان خلاص کده به این نفرایش نان نمانده. باز برازی صاحب خانه گفته او برادر دیگه دفعه گفته تو نان تبیه کت ما بخو لقمه تا در خانه بزن. حالی سیب این ناره های شما را سیب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین. برازی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میده که شما فقط که یک کار کده باشین مردم هم بیغم میشین، حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده. مگم در عمل هیچ چیز نمیشه سیب 14 سال است سیب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم هیچ یک پیشرفت نمیشه سیب.
نظر سیب بله. موضوع در این موضوع ما 100% موافق نیستم. شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته، ناره ها صورت گرفته، چیخ صورت گرفته، اتهامات صورت گرفته، یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه. لیکن مصیبتی هستن، یکی در دوری گذشته که کرزی سرپرست قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکردیم او را سرپرست نگاه میکردن. لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد، حتی از قضل قضات سرپرست نگاه کرد. آلی بازی حکومت هم از او یاد گرفت. اون آلی چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن. یعنی می مصیبت هستن که بازن و پارلمان مایوس میشن، برالوی که چیخ میزنن صدایش کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشان عکس‌العمل‌های عجیب و غریب نشان میدن که اونا را میترسانن. حتی ما شنیدم در این روزهای آخر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواه که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا را از پارلمان یا سنا بکشن. این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهم که از کجا باید شروع شون. این مشکل بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او را سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحت ها جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود را جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهم که ما اول برد گفتیم که پایای همه که چار کنجا هستن. از کی رسیده ببینیم که ما رسیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داده او نظر سه دوار د چغه او د نری خبر وکړه د دفاع د وزارت موضوع ولې تاسو نه مطرح کوي؟ یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده، د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان ده. د دفاع د وزیر د پاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالله ناندری پای ته رسیدلی نه دی رسیدلی؟ دغه موضوع نه څومره جدید استاسې په نظر باندې
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري. صرف زد راغلی چې موږ په خبر یو شورا خو دا سړی رد کړي، اوس دوی باید نوی نفر معرفي کړي.
بله.
اوس موږ سزا و چاته ورکو؟ وزیر دفاع خو سرپرست یې موږ رایه نه دور کړې، جمهور رئیس موږ سزا کوای نه سو نه وای استجواب تر غوښتلی سو. کومې نارې چې په یا کی موږ اورو تاسو اوري اره ورځ دغه انتقاد روان دی وکیلان یې کوي چې سرپرست د بلې خوا څخه د چ کوم مشکل موږ ته وړاندې کړی دی په اصطلاح د پردی شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړو ویل دي. دوی وایي چې موږ وتستی د دغه مقام د پاره دغه یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیلرو او دا سی وانه متکیج پر دې کار روان دی او وتستی مختلفه اوازی او روچ ستانګزی صاحب دی او پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی دی او پلانکی ځای ته دا رقم اوازی تاو بالا کیږي او د چکر د عمل جامع غونډې کله مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد استاد دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق به خیالم که در تلفن نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای صاحب به تلفنی تماس تنگ شی. عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او د پشتون صاحب نه دواړه زما مشترک پختنه ده. کله چې د افغانستان په نورو سیمو کې هدفم د ټول سیمو ده جګړې وي او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند ده، نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کېدې چې څه ډول امنیت تامین شي هلته، دا خبره هم کېده چې د دې جګړې له امله ځپل شوو خلکو سره څه ډول مرستې وشي. یعنې د هلمند دغه د لکونو نفوس، دا د هلمند بېوزله خلک چې له کلونو راهیسې په دې اور کې بندي، د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید داسې وکړي هلته نور عسکر واستول شي. هلته چې خلک د همدغه شیبه ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، زخمیان دي، د هغې لپاره داسې یو غږ پورته کول لازم نه ګڼئ تاسې چې په ملي سطح پورته شي؟
ډیر زیات مګر متاسفانه په دې کې دوه 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 ډلې زه ګرم ګړم. یو خدای دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې ژغم پورته کړي ډیر کم دی، هغه د دې دغه نه کوي، د دې درد دوا نسی کېدلی، او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا ته راوباسي، او دوم پکې کې د میډیا دی. تاسو وګورئ د افغانستان چلور دیش ټول ولایتونه یو 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 نو یو نو زغپله ورته ګورم، په وستر ورته ګورم، مگر که په کندوز کې کم مشکلو اغاز موږ درد، که په هلمند کې دی ټوله درد، مگر په هغه ته ډیره توجه کېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دی ویل دي چې دلته موږ
اما یو خبره ده زمي سه او بخي یو یو موضوع ده. افرین دی د کندوز خلک، د کندوز د خلکو استاد په پارلمان کې اوچتيږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره دغه د ډوډۍ لپاره چې پورته کوي دا کار باید د هلمند استازی هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافق یم. خدا می اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل आवाज نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه کړي. او بل دا دی چې یو 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 مشکل دا دی چې د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دي چې تاسو وګورئ هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه هغه محلي خلکو आवाज هم خپسوي دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او 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 میډیا دا ټول ګرام ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب تاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بل مهرباني
زه بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی ګرام بولم. متاسفانه هغوی په خپل داخلي مابینی جنگو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي، بل مخالفت کوي، بل کومندان ملګری دي، بل چامل ګرځي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو. کندوز تقریبا تر ډیره ځای سر لټول ولایتو او جنگ هم سر لټولو په کټ مرکز وو او ارچی وو او د ارچی شاو د هلمند جنگ خو ډیر وسی جنگ دی. اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري، ګرش کې یو جنجال دی، زمبولی بل جنجال دی، مارجای بل جنجال دی، مساکلا، نوزاد، نارسراج، چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي. ولا که پر سیج کم یو کم ذات زرزګي وکي. زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان، بین ملی جامعه، خصوصا د شورا امنیت خلک، د ملل متحد ارګانونه، خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ ځپلو خلکو ته چې څه په سنگین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره شوي دي، اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپل خوښه راووځي د باندې، خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي د جنگ د باندې ساحه کې. فکر کوم دا به مؤثر تر کار وي در هغه چې حکومت دوی ته رسیدګي وکړي، ځکه که اوس حکومت سنگین ته ورسي او په سنگین کې جنگ روان دي، پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکړي خپل د دوی ژوند په خطر کې دي، نو به تر در جو خلکو ته ویل شي چې تاسو د خپل جوړ خلکو په توسط نه جوړی راوباسي او د باندې دوه د پاره کومکونه مده کې او ټول اولی بشری کومکونه ودی ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب.
بله ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم. از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه، آقای تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شیم که تلفونایشان وصل شود. از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله اعظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و صلح و خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمانه ندخلی با من سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ستاد وجو دورنا ساب دخمن ستاد وجو دورنا ساب دخمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا
کلال گل گل زوانا وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دورنا اب دشمن پورشا ساتو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا خوشحال خان زامنو چغ میں اور کنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا سود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن